السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت په افغانستان کې 2 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې مخکښ شزی اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې سي. فرشته غنی پر مخ وړي، خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. او ایراني چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې ته د جاسوسۍ په تور 12 مشکوک کسان نیولي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته ویل، د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قمندانۍ او د کران او منجان ولسوالۍ پریښودې او یوې تپې ته وختل. د ښاغلي محمدي په وینا، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قمندانۍ ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قمندان همداراز وویل، نښتې پرون راهیسې دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتي دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله یې په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص سوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورای وغړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو د یو کلی په استثنا د کرانو منجان ولسوالۍ سیمې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کرانو منجان ولسوالۍ د بدخشان له هغو لیرې پرتو ولسوالیو څخه دي چې نورستان، پنجشیر، تخار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. تر دې 4 کاله مخکې وسلوالو طالبان توانېدلي وو چې د کرانو منجان ولسوالۍ ونیسي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل سوي دي چې تېره اونۍ په مارجه ولسوالۍ کې پیل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې 3 وسلوال طالبان تېره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې دواړو پیښو کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای سوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال وایي، تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د زابل په دای چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختدریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یوه جکپوړې چارواکي خبریالانو ته کړې ده. ټاکل سوې ده دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللي دي. عمران خان په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي، هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راوړي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي او هغه هم داسې یو وخت چې اقتصاد یې له سختو هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسۍ په تور 12 مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن ویل چې د ایران امنیتي ادارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه یوړه. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې هغوی چې CIA ته په جاسوسۍ تورن و د 2019 کال په مارچ میاشت کې نیول سوي وو. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترینګلی سوی دی. امریکا د روان کال له مې میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې په نتیجه کې یې د دې هیواد اقتصاد سخت زیان لیدلی دی. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسئلې بحث وکړي. ایران دغه کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې چې کاپي یې رسنیو ته رسېدلې ویلي، کله چې ایراني ځواکونه دغه کښتۍ ته نږدې سول، بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر لا مراد افیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت هم ډېر ښه دی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. از فرشته غنیم او تاسې د مخکښ ښځې خبرونه اوریدونی. د مخکښ ښځې په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وه، تر څنګ یې د ښځو چارو وزارت کې د پلان او پالیسۍ رئیسه، د کلیو پراختیا وزارت مشاوره پاتې شوې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوست کې هم کار کړی دی. صدیقی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال چې تر اوسه اوه اثار چاپ او نشر شوی او اوه نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلې د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم، او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم. چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ، زه تاسو سره یم. غیر خطره ډیر خلک، ډیر خلک به د سی لکه ما غونډې چې لیواله دي چې واوري چې ازادۍ څوتله ری او تنوی موضوعات ورته لري، مخصوصا خبرونه ډیر زړه جالب دي. زه خپل ډیر علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې. ته آزادۍ
ډیر مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړي. تاسو د همګړې مشري په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه. یو موده کله چې زه د پارلمان نه مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون را ته رایه را نکړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه محصول او پرمختګ ته، چې موږ په ګډي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښت لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي، او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ یې باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې هدف چې هغوی پلانونه یې نشته او میندې یوازنۍ د کور ډوډۍ راوړونکي دي، د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په تالی برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر سره مرسته کوو.
بله، ډیری تاسې د یاد کړه چې د میرمنو سره مو هم کار کړی. دغه میرمنې بیا په کوم د کار زمينه هم یعنی ورته برابرېږي کنه ولې چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي یو مسلک زده کړي.
یقینا زمونږ هدف یوازې او یوازې دا چې موږ څنګه کولای شو خزي د کار په لحاظ خود کفایت ورسو او په ځان بسیا کېدل هغه وخت کې د شیو سړی د کار مهارت ولري، ځکه هغه فکری لحاظ یا په ذهنی لحاظ په ټولو ښځو کې د دې یعنی دا امکانات شته چې هغوی یو کار شروع کړي، خو په مهارتي لحاظ باندې باید دوی سره څوک چې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی وشي کړی چې یو کار ترسره کړي او بالاخره د هغې دپاره مارکیټ هم موجودي چې دوی مخصوصا د لاسي صنایعو دپاره چې دوی وشي کړی د خپلو لاسي صنایعو نه استفاده وکړي. یقینا زمن هیست یوې ښځې مدام دې ته ترجیح ورکوم چې یو ښځه دې په سرک ولاړې ځوانه اته کله کله ګړي لاسونه معلومیږي چې ځوانه ښځې مګر مخونه پټ کړي دي سوال کوي، د دې نه سوالو کې کار په مراتبو بهتره ده او سپیشلتیا کې په اخلاقي لحاظ باندې هم ډیره زیاته مرسته کوي. زمونږ هدف هم دا ده چې اکثرا د ښځو چې په سرکونو باندې دي دوی ته د کار زمینه برابر کړو یا حداقل د زمینه تر څو دوی وشي کړی چې د خیرات غوښتنې په ځای باندې کار وکړي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره ګوم 0995 15 40 او 0928 225 55. اغلې صدیقی کرته وای چې دغه موسم په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترسو او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
ما تاسو ته مخکې د خبرو په ترڅ کې ویل چې زمونږ مسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم او حکومت موږ تاسو په دې نه پیږو چې همیشه نارې د دینه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خدا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پیږو، موږ تاسو په دې باندې پیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه، ځکه ما کاری تجربه درلودله او دغه د نو اصول او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډیر زیات کله چې سړی پکې داسې ضرور ورسیږي، ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2.5 کاله د کار او ټولنیز وزارت سره مصروف وم، هغې نه وروسته یو کال کېږي چې معترضو وکیلانو کې ما د خپله هر ورځ تک غواړي مسایلو ته رسیدل غواړي مسائلو کې دخیل وسیدل غواړي، دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید وسره مصروف اوسي. هغه د خطر تقریبا د 3.5 کال کېږي چې زه دومره ډیره ورسره مصروف نه یم، نور همکاران کې کار کوي، ولی هدف ته بیا هم هغه یو دغه د یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسیدلم نه یم او مشکله به وي چې داسې زر وم رسیږم هغهسته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتیږي، ټولنه کې مشکلات زیاتیږي، ښځې متاسفانه اوزګاري کیږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کیږي، او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوده؟ آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبر وکم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه په د ښځو چارو په وزارت کې وم او زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا دې کال کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنې د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې دپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي او ونه توانېدی دندې مو بدلون وکړه؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه خکار، لخنه خجامه، لخنه خسباق، لخنه ټولنیز ژوند ولري، وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیج وو لوړ وو او زمونږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي څرګنده ده چې ډېر یعنی یو با عظمت وظیفه ده پارلمان کې چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید که متاسفانه رایې مې وانخیسته او رایې مې د کمیسیون نه نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت یې کړی، رایې راته راکړې، ولې کمیسیون متاسفانه مشکلات یې درلوده. ټول ولس په دې باندې پوهېږي، خو هغه څه چې زما ډیر له خاطراتو نه ډک ده پارلمان ده، بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چېرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل که ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپله کاره سره خوشحاله وي او زما دپاره ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسې کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوئ چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوو بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولټه خلاصه کړه موږ پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه و کړی، او کله چې زه فاکولټې ته تلم فاکولټه مې په خپله خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه باندې انتخاب کړې وه. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې یو ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شیان د دوی البته ماته هم په ذهن کې همدا شی را کړی و چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوښه تللی وم، کله چې مونږ فاکولټه خلاصه کړه، زما فاکولټه خلاصه شوه، مونږ مهاجر شو، لاړو پاکستان ته. پاکستان ته لاړو، په پېښور کې اوسېدو. یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله، ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي، دفتر کې نشته. نو ما ورته لږ کار خو به کوم، ویلې چې یوه د کالی ګنډولو مؤسسه ده، که ځي هلته زه به دې بوزم، لاړ به شو. هغه رئیس به خیاطي مې زده وه هلته چې لاړو، هغه رئیسه د ناروې وه، خو ما سره یې خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بېخي نه پوهېدم، په یوه کلمه هم نه پوهېدم. د مصاحبې نه وروسته راته وویلې، ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې، خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده، ویلې ته مجبوره یې چې خیاطي وکړې. ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای وو، او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې. ویلې ځکه موږ همیشه د کمپ ښځې ګورو، کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلونې په کورونو کې قید کړي دي، او یا هغه ښځې دي چې غریبانان یې د باندې خسو په سمځي، واښو په سمځي، او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو په سمځي، ټولو پسې هغه ښځې. ویلې موږ مشکله ده اوسه پورې همدا نه دي لیدلي چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې. په هر صورت کار مې دغې نه شروع کړو، خود و درې ورځې مې خیاطي وکړه، هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ. او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره شریکه کړم، البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره، اوریدونکو سره، خزی ما ته ویلی ویلی چې ویلې آیفی چې انګلیسي دې زنه ده، ما ورته لزه تاسو ته ډډ درکم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي. هغې وخندل، یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي. کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله، نو ما ته ویلې ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه، ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي. نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه، هغې نه مې مننه وکړه، او هغې ته هغې یو دوره د کار هلته پوره شوې وه، ما ته نه من هیسته چا چې هلته مشرتوب مې درلوده تینه مې مننه وکړه. نو ما ته یې ویلې ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد.
بیا غلطه مو خیاطي برخه کې خیاطان د لاس لاندې وو کارم کوه کنه کومه بله برخه وایې؟
نه، زه مې شروع ما د خیاطۍ نه شروع او کله چې د لومړي ځل لپاره دا مې په خپل کتاب کې هم لیکلی دی، کله چې د لومړي ځل لپاره د خیاطۍ د ماشین شاته کېناستم نو ډېر سخت ارمان راغی چې ما حقوق فاکولتا خو د دې لپاره نه راغل نه وکړي چې بلاخره زه خیاطۍ وکم. خو کله چې مې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوله، کله چې مې د نورو خلکو سره مرسته کوله، تقریبا 10,000 ښځې په کمپونو کې مونږ تر تربیې لاندې نیولې وې، هغوی سره مرسته کوله، هغوی مې خدکفا کړې. نو هغه وخت مې بیا واقعا افتخار کوه په دې باندې چې زه یو چا ته د خدمت مصدر ګرځېدلی یم او کار ورته کولی شم. خیاطۍ مې ډېره لنډه وه، درې څلور ورځې وه، د دې نه زیاته نه وه. یو ورځې چې هماغه نروېجنۍ ښځه نه وه کم ته تللې وه چې مازیګر کې راغله، نو ما ته ویلې چې صفیه، ویلې زه ویلې معذرت غواړم، ته د خیاطۍ دپاره نه یې، ولې ته باید د ټولو امر او سی خپل لاس په سینه کې خدای ویلې او حتی زما دپاره. په هر صورت د ژوند همدا کېږي او مهاجرتونه ډېر مشکلات لري. بیا هغې نه وروسته مې په اداره کې کار وکړ، او کله چې ما هغه اداره پرېښودله، زه دغه ادارې عمومي آمره وم، هغه د ډاکار مؤسسه وه، دوستان اکثرا پوهېږي. زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ما وشکړه چې په مهاجرت کې د ښځو خلکو د خلکو د بچیانو هغوی چې اړتیا درلوده چې باید ورته ښځې کار وکړي، کار مې ورته وکړ او زحمت مې وایست، او بالاخره دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم. حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل، ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریب خلکو ته چې اړتیا لري دی ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم. تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ چې وروسته ته مخفي باندې خبرې وکړې، ما خپله دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بېرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم. د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې، بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې؟
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو، خو یو لس کاله چونه زما د ځواني اوج کلونه وو، زما د پاره د بریالیتوب ډېره وړله، او د زما د بریالیتوب هغه ډېر هغه برنۍ نقطه وه. هغې نه بیا کاناډا ته لاړم، درې کاله مې هلته تېر کړه، او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی، بیا د ښځو چارو وزارت زمانه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم، بیا بېرته افغانستان ته راغلم. نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان، خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطۍ نه ده کړې، بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل، هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمان وو، او هغه څه چې ما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم. او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم، زه د خپل ولس، د خپلو خلکو، او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم.
بله، ځینې راپورونه یا ځینې ستاسې مرکې چې مونږ لیدلي په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود، کومه ټولنه وه، په هغه کې مو غړیتوب درلود، که مشري ستاسې په غاړې وه، که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي.
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته حرکت کوي او په ودری باندې هیڅ کله اکتفا نه کوي، حرکت کوي مخ په وړاندې ځي. هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې سره مومله شي، په ډېر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم، هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده، د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې همکار کوو. او بل هغه څه چې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه د باندې، لکه د آزادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ، دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یاد وکړي او خپلو بچیانو ته دغه ولري، دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هیر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کاوه او خپلو بچیانو ته، کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان لری ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان د کلي هم یو، د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
بله، درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او 0 22 25 55. راه به شو د ولسی جرګه کې ستاسو کار او هلته د چې څنګه کامیاب شوي د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته ولاړوي، بیا وروسته مو غوښتل چې د کابل هم ولسی جرګې ته ځان نوماند کړي.
په اوله دوره کې زه له ننګرهار کاندید وم.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راوخلو وروسته به ستاسو ځواب ته راشو.
مهرباني.
ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه. کور مو ودان. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که مې درېم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې، او واقعا موږ په داسې مند وو، په داسې باندې ویاړ چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده، وسیله هم تېره شوې هم ده، موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه، یو کامیابه مور او کامیابه کې پوښتنه مې خو دا ده
غږمو په سمه توګه نه راځي. ښاغلی پښتون که لږ موقعیت تغییر کوي. مهرباني.
د دې سیم پوښتنه دا ده، پښتانسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې، په دا اولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه شواست؟ دغه ناکامۍ پرله چا پر غاړه باندې اچوي؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې خیمه را تعصم در اولې ده؟
صحیح شو.
کور ودان.
مهرباني. جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ، او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه، او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم، په شپاړسمه دوره کې زه پارلمان کې نه وم، پنځلسمه دوره کې وم، یعنې د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اولسمه دوره کې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا لقمه دي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته او کابل کې مکتبونه وړکي، دی مې نه شو کولای چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې یا البته همداسې ده، سل فیصد همداسې ده چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ماته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې یو نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی و. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کې چې اعلانېده، دوستان زما آواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کې زما لست و. اما لنی کمرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړ، بنان زه کران غلم، ځکه چې حکومت به ماغه کسان اعلانول کوم کسان چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندید وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، خیر اغلی خبرونی تا
دیر منان عبدالخیم ملحانی مکانی و سوالین تا اسرامات و سلامون اغن.
علیکم سلام، مهربانی نظر لری پختن لری مطرحی کی
جی خوب سلام لی سلام سجکی ساتا بیا ورنی دا گا پختن کون چی تاسو خوش آئی را دا معلومات را کا چی تاو اس پدی خیرنی کم شیر باندی کارتے ہیں او لنبلنی شیر دکم ہے او 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 تن بارا کی شیر کے جو دا دری دیتا نو دیر بخی
کروادان
جناب ملحان صاحب ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهیږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1982 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرده وم او په دې کال کې زه یولسم صنف کې د زرغونې د عالي لیسې زده کوونکی وم په دې کال کې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شعري ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړې دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. یو نوم یې دی زما د کور مخامخ او د دوهمې شعري ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورار خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وې، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. آیا د لیکوالۍ په برخه کې مو هم کتاب لری، آثار لری که نه؟ فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو ګلبهار له کناړه، مهرباني وکړئ.
وکیل صاحب نه دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په نظر کې کړی وي، یعنی مونږ ته یو هغه راوکړي چې کړی وي.
مننه. وروسته به لیکوالۍ ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی د ولسي جرګې په اړه ووایئ. هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کومې ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې؟
مننه. په 50 کلو کې، ځکه موږ فکس 50 کاله کار وکړو، په 50 کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بل مسله دا ده چې د پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د پاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې د پاره موږ خپل استازی ولیږو، نو موږ یوازې دې نه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېری نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل، مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تاته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، مونږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کېږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو، دا پیسې د کومه کړي، او که زنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله وي، قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې موږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولی شي. دا به زموږ دپاره ډېره زیاته مهمه. مننه.
که خپل ځان وارزوي کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلوده سفرونه چې مو درلودل څومره مو وکول شوې د خلکو قناعت لاسته راوړي خپل دنده ښه ترسره کوي فکر کوم یو بیا هم اړیکه لرو ښاغلی پښتون مهرباني وکړئ بله غږ مو په سمه توګه نه راځي ښه موقعیت غوره کړئ بهتره شو
لک
بیا هم ستاسو غږ په سمه توګه نه لرو سم موقعیت غوره کړئ ډېر وبخښئ خیر مهرباني
بله زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم ځکه زه دا ولس چې استاد یم هغه ولس ما پیژني ډیر مې ښه پیژني او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم یو ښه برداشت لرم دا وی د ژوند نه دا وی د ستونزو نه دا وی د هغه څه چې دا وی په ژوند کې دي او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پینځو کلو کې چې زه ننګرهار د خلکو استاد یم یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولای شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط هغه کم چې د دوی اړتیاوې دي کم چې د دوی ضرورتونه دي کم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسوم ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استاد دي چې یا د چا په پیسو یا د چا په زور یا څوک خپله نشو ودرولی بل نفر ودروي یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري ما چون په حکومت کې کار کړی و په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده
تاسو نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل هغه سفرونه مو د کاري سفرونه او کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود
تحصیل لپاره مې سفر درلود د مارک ته تلیم یو ډیپلومه مې تل اخیستې ده او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي د ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې سفرونه مې کړي خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه زه ډېره بډایه ښځه نه یم زه ډېره غریبه ښځه یم کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغه مخ په وړاندې بیا یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو پنځه خبرې زده کړي څومره کولی شي یو موضوع زده کړي ترڅو د هغې نه په خپل کاري ژوند کې په خپله کاري تجربه کې ترینه استفاده وکړي فنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه
یو اړیکه به راواخلو ښاغلی نور محمد فکر کوم له پکتیا څخه مهرباني
زه دا خور ته سلامونه یم تو ته سلامونه یم
علیکم السلام
دا خور نه مو دا سوال ده اوري ما وځ
مهرباني غږ مرزي
مو دا سوال دی چې دې ته خبر ته لوړه وه سنادا ته لوړه ده به چې نوره خپل عبادت وکړي او آدم یو وګټي مو دا هغه دېنه سوال دی
طبعا د دې سره خو مو عبادت هم کړی دی او څومره تاسو دغه کار چې مو بهر هیواد ته سفر کړی دی او هلته مو د ښځو لپاره کار کړی یا د خلکو لپاره د افغانانو لپاره دا څومره په ثواب کې شمېري
ډېره زیاته مننه نور محمد جانه یو خبره تا ته وکړم چې زه وړوم او زما یو وړ خور وه چې درې کلنه به وه زما پلار په محکمه کې کار کوي یو انجلۍ تښتیدلې و د کوره بیا دا هلته پولیسو سره کوم ځای کې نه پرېښودله ما بس کې نه وړله به نه ما بس نه پوهېږم خدا پنجشنبې ورځ دی کور ته راوسته کورته چر واستله نو دا جلی کله چې ما مونږ کوو نو دی جلی ویل وا ویل ته خو مونځم کوي ما ورته ویلې ولې ویل زه خو مونځ نشم کولی مل ته خو هغه د لارې دي لیدلی دي اسانه تر دې ځای پورې د ځان راورسه او ځکه تښتېدلې وه او بله مسله دا ده زما خور نوې په خبرو راغلې وه نو دسې ورته کتل کتل ویلې چې دا څومره ښه فارسي خبرې کوي مل همدا زمونږ ژبه ده نو ځکه پې باندې خبرې کوو یا په پښتو خبره دا ده چې من حیث یو مسلمان هغه څه چې زما وظیفه ده زه من حیث یو مسلمان ښځې په دې باندې پوهېږم چې زما وظیفه څه ده دا یوه مسله بل دا چې زه یوه مور یم زه په دې پوهېږم زما وظیفه څه ده زما زه په ټولنه کې کار کوم زه په دې باندې پوهېږم چې زما حدود څه دي من حیث یوې ښځې د یو مسلمانې ښځې که زه په افغانستان کې اوسم که زه په عربستان کې اوسم که زه په پاکستان کې اوسم که زه په کاناډا کې اوسم زه په دې باندې پوهېږم چې زه یو مسلمانه ښځه یم ما ته خپل حدود تعین شوي دي زه د خپلو حدودو نه یو قدم هم هغې خواته نه کړم یو او بل مسله دا ده چې الحمدلله څلور ځلی کعبه شریفې ته تلیم الحمدلله دې وطن ته مې دعا کړې ده تاسو ته مې دعا کړې ده بیا به درته وکم نور محمد جانه او ما ته دعا وکړې همیشه چې خدای مې په هغه لار وساتي چې هغه د یو ښه مسلمان او د یو ښه مسلمانې لاره وسي مننه
فکر کوم بیا هم یو اډیکل خامې لرو مهرباني وکړئ مهرباني څوکي
هیواد باندې مینه لرا زما اخیری دغه پښتنه ده چې تا دغه د شیری ټول دی هغه ولنې ټول دی نوم دی یا څه نوم ده
فکر کوم جناب ملهم صاحب یې او جناب ملهم صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د علاقه مندۍ نه زما لومړنۍ شیری ټولګه په 1912 کال کې چې لسم صنف شاګرد وم خبره شوې لوپټه نومېږي تر هغې وروسته زما نالوسته کتاب او بیا ورپسې د شعر تر شا چې په انګلیسي ژبه ده هغې نه وروسته سپینې خبرې هغې نه وروسته لشنا آسمانه باران او د هغې نه وروسته څو ګامه وړاندې چې دا شعر نه ده دا نثر ده او بیا اوس مې تاسو ته ویلې چې زما د کور مخامخ که وخت همداسې نه و سپینې کوڅۍ او سپېره هډوکي او همدارنګه او درمیان دود و آتش او د ملنګۍ کچکول زمانو ماندی پمنډه یا پټنډه او پټ میړه لنګری ترخونه کی او زما ژوند نیمه پیړۍ چې زه غواړم خپل د ژوند 50 کاله لیکلای مې البته تقریبا بشپړ کړی مې ده زه غواړم من حیث یوې ښځې خپل د ژوند نیمه پیړۍ خپله ولیکم تر څو چې بیا خلک وروسته ما پسې لیکنه وکړي ښه خبره به دای چې ما ورته تکلیف رفع کړی وي خپله مې لیکلی وي څه چې زما په ژوند کې ستونزې دي څه چې زما د ژوند افتخارات دي او څه چې ما په خپل ژوند کې لاسته راوړي هغه ټول مخکې مې وویلې و کتابه مې خپاره شوې ومې همدا اوس چاپ ته ورکړي او که ژوند او خدای غوښتي او ستاسو دعاوې راسره یي په راتلونکو په دې په همدغې کال کې به حداقل یو څلور نور کتاب هم چاپ ته تیار کړم لیکنه مې ډېره کړې زحمت مې خپل ځان باندې لورولی خو هغه څه چې باید ویلي مې وي هغه مې ویلي دي
بیا هم یو اوریدونکی مومان د ننګرهار پر لیکل رو مهرباني وکړئ
وعلیکم صابر مومن نگرات نخبر حکومت السلام علیکم
صابر مومن خیر اخلی
اللہ دی عزت کا خپل دی ګران درنه خورتا سلام تک اللہ دی موفق او خوشحال لري مشهور خبره عبادت او اطاعت کړه د دزری دنه دی نه پیژرم ډیر خ او مهربان خزر دا ډیر خ پاک خزر دا عبادت او اطاعت هم کوي او بل خبره دا چې دی خاون چې هغه من پیژنو ډیر مبارک کی کورنۍ سره دی ډیر خزر دی اللہ دی وطن ور همت ور سمته کی او دا باج خر خبرې کوي فکر کینه کوي چې څه ده ما نو دا خبره وا الله دې دې خو دې کامې درې دې نه دې نه ته جنم دې را خزه ده دې را زبردست خزه ده یعنی تاسو ما نه چې دا افغانستان په هر حالت کې قرار دې نماز نه دې نه دې لې مان پیجن زين پیجن خو دې خوشاله لري
کور وطن رتی ستاسی په هم دې کتابونو خبرې وکړو. آیا دا کتابونه مو ځینې ناولونه هم دي، ژوندلیک او سفرنامې هم پکې موجودې دي؟ لږ معلومات چې موږ لرو، سفرنامه او ژوندلیک خو تقریبا پکې موجود دی.
ډیره زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه، او د دې نه چې ما پیژنئ، او ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅکله خطا نه ده کړې، ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده. مننه. البته یو څه وخته پورې بیا می یو څه دغه پکې وشو چې ادبی ټوټې می لیکلی، او بیا هغه کتاب چې می خبر کړی څوګه موډان دی، هغه یو کیسه ده، د سهار نه شروع کیږي او د ماخام په تیارې باندې ختمیږي. بیا همدغه کتاب می په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود و آتش نومیږي، او د سلطان عزیز ملنګی، د ملکچ کول، د بیبی مستوره شال، د زړه غونه، او د پړونی شیری ټول گیدی دواړه چې د ملکلی د دې اهتمام او په دې کار کړای او تکمیل کړی می دی، اوس می کمپوز کړی می دی او ډیزاین کړی می دی، چاپ ته می ورکړي چې ان شاء الله که ژوند دوه وګورو. پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده، او لنغری تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا زکه څو ځلمې مرکه کړي، دا د پخلی دغه ده. زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهیږي چې څه پخی څنګه کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته میلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې، چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست و، څلور غوری غټ غټ وریجي، چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې و، چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه، یخچال هم نه، اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي، دا چاته ورکي، همسایګانو ته ورکي، په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم نه شي کولای. اخر خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکي. دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده، ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو تحقیقي کار و، خو یو هغه د خوند کار د ښځو ته ګنډل او پخول، دا دواړه د ښځو د ژوند یو برخه ده. حتی که ډاکټره یې، مثلا ډاکټر صاحب نصیر نور یخیل، هم خپل کالی ګنډي، هم آشپزي کوي، هم ډېره ښه جراح ده، ډېره ښه ډاکټره ده. یعنی یو ښځه د تخصص سره کولی شي چې کاري مهارت هم ولري، د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله، یو اړیکه به هم راوخلو. حقمل له پکتیانا، مهرباني وکړئ. ښاغلی حقمل،
السلام علیکم. تا ته او همدارنګه درنې میلمانی ته هیلې احترامات وایم.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
واقعاً چې ښه موضوع میرمن میلمه کړی ده، او څو شېبې مخکې ما رادیو تعقیب، واقعاً د دې په اړه باندې مزاحم معلومات لرم. یو څو پوښتنې د دې څخه زده کوم چې د شعر په اړه باندې، که چېرته یو شعر یا د لیکوالۍ توازن لیکل ښه شعر چې د هغه کومه شعر ده. بل پوښتنه دې کوم چې د دې ته چې که چېرته په آینده کې د افغانستان تعلیم په هکله باندې یو کتاب ولیکي، دا ډېره ښه خبره وي چې زموږ هېواد د تعلیم شاته پاتې ده، او د بشري حقوقو په هکله باندې پوښتنه کوم. نو یو کې چې الله دې نور باقي ژوند ښایسته ورکړي.
الله یامین،
کور ودان، ښه وخت. ښه شعر مو کوم شعر استاس په نظر شاعر ته خپل شعرونه ټول ښه وي، خو کوم یو تاسو ډیر خوند درکوي؟
ډېره سخته پوښتنه دی وکړه وروره، بېخي بند دی واچولم. دسه د چې شیرونه می ډیر لیکلی زکه چې د دوش پیتم کال نه تاسو تر وسه پورې وګورئ تقریبا ډیر شو کالونه زیات شو چې زه لیکنه کوم او ځینې کسان مخصوصا ځوانان راته وایي چې هغه ټولګه مې ډېره ښه وه تر دا څه چې مې وروسته لیکلي دي خو زه خپله داسې فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره هغه مثلا یو سپین ګیری کله چې د مینې او محبت شعر وایي دومره سړي ته خوند نه ورکوي خو ځوان په دې باندې پوهیږي چې څه رقم هغه کلمات سره راونغاړي څنګه یې سره وپي څنګه یې سره نږدې کړي او څنګه یې نورو خلکو ته د منلو وړ کړي زه کله کله د جیلاني جلان صاحب هغه ښایسته یو غزل دی چې سندرغاړی فکر کوم ګودر دی او که امرخیل صاحب دی کوم یو ویل ولي ډېرې ښایسته په هغه خوند باندې لولي هغه ما ته خوند راکوي زه په دې باندې پوهېږم چې دا ټول ژوند په کې داسې رنګین شوی دی او بالاخره زموږ مخې ته یې راږدي او بل زما په شعرونو کې به هم داسې شعرونه وي چې ما ته ځوانري رابخي او بالاخره ما ته نوم او نښان رابخي دا ټول په کې موجود دي چې یو د شعرونو نه چې ما ته ډېر خوند راکوي که ژوند و او زما بیا تر تاسو ورسېده زما د کور مخامخ دا زما د یو شعر عنوان دی او دا شعر چې تاسو ولولئ واقعا په دې باندې پوهیږي چې صفیه د یو ژوند د حالاتو نه تیریږي او د ټولو نه مهمه خبره چې موږ معمولا شعر د زمان خواست او د حالاتو او متاسفانه زمونږ نیمه پیړۍ ژوند په ډیرو بدو شرایطو کې تیر شوی د جنگ او د وژنو په شرایطو کې شوی بنان زمونږ شیر هم د ویر پرته نه دی د ژړا پرته نه دی د آه پرته نه دی د افسوس پرته نه دی بنان داسې یو حالت چې ښکلی شیر پکې وویل شي زما په ژوند کې که نه و هیله مند یم چې زما د راتلونکي نسل جنگ جګړه وژنه او کله چې خوب ویني هم دا حالت پکې ویني داسې یو حالت نه وي او نور نو کتابونه مې همدا دي هیله مې دا ده چې تر تاسو ورسیږي ویل ولی اوس ټول خلک په فیسبوک او په ګوګل کې دي انشاءالله زه فقط چې کتاب مې چاپ شو بیا له خیره انټرنټ ته ورکوم او هیله مند یم چې تر تاسو حتما ورسیږي ویل ولی مننه ورور
دغه شیر مو لزان سره راوړی زما د کور مخامخ کنه
زمان شعر زما د کور مخامخ زما د کتاب نوم ده او زما د کتاب یو شعر ده او دا مې صرف د دې لپاره اوسه پورې نه دی ویلې چې زه غواړم دا من هایستي او ما چې هر چاته دا کتاب ورسیږي نو اول هم دا شعر پکې ولټی چې دې شعر کې څه خبره ده او تاسو نه مې دا هیله ده چې دا شعر باید حتمن ولولې
انشاءالله ښاغلی پښتون بیا هم د ټلیفون پر لیکه لرو مهرباني علیکم سلام مهرباني ښاغلی پښتون مهرباني وکړئ غږ مو راځي
تشکر هم دا چې تاسو خور شنه تاسو څنګه دا سیاست به چیرې ورو ده چې دا فکر وکړو کنه او یا دا خطر ته تللی وو چې څوک سره کنه وتلی هغه پوښتنه کوي چې څه تللی څه دې د دې شعر په اړه چې پوښتنه کوي چې دې خور په مجموع کې به مستوصو شعرونه چې تاسو دا یو خبره او بل پوښتنه مې دا ده شاعرانو پخوانی شاعرانو چې کوم شاعر ډېر خوښیږي او په اوسني شاعرانو چې کوم شاعر ډېر خوښیږي چې پر وطن مین شعرونه ویلي او زه به خپل شعر د پاره درته وایم
مور
مې پر زخم نیکروتي لاسونه مه تېروه ظالم مه کوه د خدای سمې چغاره وځي او که ته دېبنه یا لامسمکه ګولۍ مه راکوه ستا تاریخ تېره د وازما د ښکلې ساره وځي
ډېر الله خدای دې ژوندی لره په عزت وسي جناب پښتون صاحب ډېره زیاته مننه کاش کې مالک تاسو غوندې شاعري کړای وای او کاش کې مالک تاسو غوندې کولای شوای زما کوم شعرونه چې مې اوسه پورې لیکلي دي دغه شمیرلې مې نه دي چې څومره دي خو اوس چې اکثره نازاد شعرونه لیکم دا لږ وګدي مثلا همدغه زما د کور مخامخ شپږ وو پاڼې د ډېر وګدي یو وګده قصه ده نو اخر خاطر زه د شیر سره زما ژوند جوړ ده او زه په مینه يم او په دې باندې پیږم چې زه د خپل ژوند اغډیر ترخه او بد حالت کولای شم کم پڑی راسانہ بندی د شیر په ژبه بیان کم او تاسو پدی باندې پیږی مثلا تاسو شکر الحمدلله خپل شاعری استه او پدی دغه باندې پیږی یو بل مثلا مخ کی یو کس فکر کوم چې د دغې نه زنګ وهلی و د پکتیا نه دوی ویلی که یو داسې کتاب ولیکي چې یو خاص شعر دي او یا د تعلیم په هکله یا هم د بشر د حقونو په هکله. خو زه د یو خبرې تاسو ته ډاډ درکوم چې زه په یو کار باندې مصروفه یم. زما یو زوی دی، هغه 9 کلن دی، بخښنه غواړم اوم صنف کې دی او سکل له خیره 12 کلن دی. اوس دی هغه سن ته ځي تر څو چې 10 کلنۍ ته رسیږي. دغه دوره د ځوانانو د بحران دوره ده، یعنی که چیرې مونږ دوی سره مرسته ونه کړو دوی رانه کږیږي راکږیږي، یعنی بې لارې کیږي. په دغه شي باندې ما تحقیق کړی، کار مې پې باندې کړی او انشاءالله تعالی دا د ځوانانو چې مونږ څنګه کولی شو نوي ځوانان تر روزنې لاندې ونیسو او دوی سره دا مرسته وکړو چې په هغه لاره باندې لاړ شو چې مونږ تاسو هیله لرو چې همغسې لاړ شي. نو د دې کتاب زیری درته درکوم چې ما پې باندې یو اندازه کار کړی او انشاءالله تعالی دا به د ځوانانو په ژوند کې یو ډېر ښه زیری اوسي.
بله، د سولې وروستی مذاکرات چې روان دي، آیا تاسو په کوم سفر کې ګډون کړی دی؟ او په تیره هغه پښتون وویل چې قطر ته مو سفر درلود کنه؟
البته پښتون صاحب تر یو حده پورې کېدای شي اورېدلی چې زه په دې سفر کې وم. خو مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو څوک چې ګډونوال د یو کانفرنس دپاره ټاکي یا انتخابي، نو دغې او پیسې ورکوي، مثلا د لارې کرایې، ټکټ، ټالې، ټول مصارف ورکوي. نو یو څه ناڅه باید د هغوی د خوښې مطابق هم واوسي. نو هغې د خاطره بیا وروسته زما نوم په لیست کې نه و. زه په دې باندې خفه نه یم. زه من حیث یو افغان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی کیم. دا چې د ولی د ونې نه مونږ ته مڼه لاسته راځي او که د مڼې د ونې نه راځي، مهمه خبره دا ده چې سوله په دې وطن کې زمونږ استاسو غوښتنه ده او هیله لرو چې خدای پاک مونږ باندې رحم وکړي او دا سوله په هره طریقه چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند د بقا دپاره، د ځوانانو او د سپینګیرو او د مشرانو او د میندو د خویندو، مونږ د همدغسې یو سولې په تمه یو. دا چار څوک پکې ګډون کوي زموږ د پاره قابل د قدر دي.
بله، ځین کسان د دغه اصول لپاره سری کرخې لري. تاسو هم داسې کوم وړاندیزونه لرئ، سری کرخې لرئ؟
داسې ده چې زه من حیث یو ښځې په دې باور لرم چې بالاخره زما زوی، زما لور، زما کول، زما د ژوند هغه کسان چې لکه تاسو غوندې فرشته جانې چې زمونږ په مخ کې پیدا شوي او زمونږ په مخ کې زړیږي خو په اور کې سوځیږي، هغه اور جګړه ده او ډیر بیګنا خلک په دې جګړه کې هر ورځ لمانځه ځي. زما دپاره مهمه خبره دا ده چې هیڅ سره کرخه نشته مګر دا چې دې وطن کې سوله راشي او دا خلک د سولې احساس وکړي دلته او د وطن د خپلېدو، د خپلواکۍ او په وطن باندې په دې باندې دا باور ولري چې مونږ په دې هیواد کې اوسېږو او د دې حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو.
ځینې ښځې دې ډاډ لري چې ګواکې که له طالبان سره سوله وشي دوی به بیا هم په کورونو کې نه ول شي، له زده کړو کار به منه شي.
په دې کې شک نشته چې یو سلسله انګیره نشته او راځي مخکې د دې نه چې وړاندوینه وکړو، سره کرخه ورته کېدو. ښه خبره دا ده چې دا ومنو چې دې وطن ته د سولې اړتیا ډېره زیاته ده.
ډېره مننه. بیا هم فکر کوم اړیکه لرو. نا اړیکه پرې شوې ده او راځي په دې هم وغږیږو چې د افغانستان څو ولایتو ته مو سفرونه درلودل او دغه سفرونه مو کوم ولایتو ته و؟ هلته مو له ښځو سره کتلي، ستونزې څه وې؟
د افغانستان تقریبا 30 ولایتو ته مې سفر کړی او سفرونه مې زیاتره هغه وخت کړي چې زه د ښځو چارو په وزارت کې وم او د کلو د پراختیا په وزارت کې، او مخصوصا کله چې وزارت احیا او انکشاف دهات کې وم، هلته مونږ هغه وخت په د ملي پیوستون په پروګرامونو باندې کار کاوه او هلته دا مهمه وه چې ښځې باید په پروژو کې ګډون ولري. نو مونږ اکثر ولایتو ته تللي وو او د ښځو سره هم کتلي دي. سروکارم د خزو سره وو او هغه څه چې زما په اصطلاح د ژوند مهمه برخه تشکیلي چې هغه زما شعر او شاعري فرهنګي پروګرامونو ته هم تللی یم، هرات ته هم تللی یم، کندهار ته هم تللی یم، یعنی علاوه د کاري په کوم ځای کې چې ما کار کوو علاوه د کاري برنامې نه یعنی فرهنګي پروګرامونو کې د ګډون لپاره تللی یم. میدان وردګو ته تللی یم، نه یوازې د وزارت د خوانه بلکې د دغه خپل فرهنګي دغه لپاره
لا ریسپانس منی نه وی تر هغه ځایه.
هغه وخت البته لنی کمرغه نه، زه د کابل نه تر بامیانه پورې یوازې ډېری ورسره تللی یم، هیڅ خبرم نه وه، لاره صفا سوتره وه، کومه خاصه موضوع موجوده نه وه. او ننګرهار ته خو هم د ښځو چارو ریاست سره مې اړیکې دي او هم د ښځو د پروګرامونو سره او د فرهنګي کارونو مې په ننګرهار کې ډېر ژور دي تګ راتګ نه له نیکمرغه تر اوسه پورې زه د څه شي سره نه یم مخامخ شوي چې په لار کې ستونزه یې وزور ته نه یم رسېدلی.
او د چې هلته د ښځو د وضعیت نه خوشاله شوي د ځینو ولایاتو او که ستونزه ډېره وه.
زه تاسو ته یو خبره کومه، ما تاسو ته مخکې ویلي په شروع کې چې هغه کوم وخت چې زه په پاکستان کې وم ما د ښځو سره کار کاوه، نو هلته به مې ځینې ښځې چې ولیدلې دومره ښکلی استدلال به یې کاوه چې ما به ویلی کاشکې چې دې مکتب ویلی وای، فاکولته یې ویلی وای. اوس موږ ګورو چې په اطرافو کې اکثره ښځې واقعا یو ډېر ښه استدلال خاوندانې دي، د ښه عزت او ابرونه برخورداره دي او د دې توانمندي لري چې د موضوعاتو باندې وغږېږي، غوښتنه وکړي، حکومت نه خپلې غوښتنې بیان کړي. په اکثر ولایتو کې اوس د پروان د ولایت نه یو ډېره ښه خاطره لرم چې همیشه مې یادېږي، زه وایم چې واقعا دوی